پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. ولسمشر اشرف غنی تایید کړی دا چې د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشی کېدو په بدل کې د افغانستان له توقیف څخه د درې مهمو طالب قمندانانو چې پکې د حقانی شبکې د یو مهم غړی انس حقانی هم شامل دی خوشی کېدلو سره موافقه کړې ده. ولسمشر نن په دې اړه په یوه غونډه کې هیله څرګنده کړله چې دا به بین الافغانی خبرو ته لاره پرانیزي. دوستانو ستړي مشه د ازادي راډیو په دې خبری خپرونه کې موزه هرکلی کوم. کومه موضوع مو چې یاد کړه دا د دې خپرونې د سر موضوع ده. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زئی څخه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو برمته شویو استادانو د ازادۍ په بدل کې به د حقانی شبکې درې غړي خوشی سي. د بهرنیو چارو امنیتي سیاست لپاره د اروپایي ټولنې لوړپوړي استازي فدریکا مغرینی د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر کاندیدانو غږ کړی چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ومني. او د اسرائیل پوځوای په غزه کې نن د فلسطیني وسلوالو د یوې ډلې چې اسلامي جهاد نومیږي لوی قومندان وژلی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن تایید کړ چې د افغانستان حکومت په د حقانی شبکې درې غړي د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې چې وسلوالو طالبانو په 2014 میلادي کال کې برمته کړي ول خوشی کوي. ښاغلی غنی په یوه غونډه کې چې جګپوړي چارواکي پکې حاضر وو اعلان وکړ چې د قانی شبکې درې غړي په مشروط ډول د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو چې یو یې 60 کلن کیونګ کینګ او بل یې 48 کلن ټیموټی ویکس دی د ازادۍ په بدل کې د حکومت له زندانه خوشی کړي. جمهور رئیس غنی وویل دی هیله لري چې د حقانی شبکې د مشر د ورور انس حقانی د هغه د ماما حاجي ملی خان او حافظ رشید عمری خوشی کېدل به بین الافغانی خبرو ته هم لار خلاصه کړي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 میلادي کال کې او امریکایي ځواکونو حاجی ملی خان په 2011 میلادي کال کې نیولی وو خو د هغوی د نیولو ځای تر اوسه نه و ښودلی. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې دوی د انس حقانی او د هغه د دوو نورو ملګرو د خوشی کولو پریکړه د افغانستان له نړیوالو متحدانو سره تر سلا او مشورې وروسته کړې ده.
تصمیم گرفتیم که 3 تن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون در همکاری نزد
به وای مش پریکړه وکړه چې درې وسلوال درې طالبان چې له هیواد بهر سمش له نړیوالو شریکانو سره د نږدې او هر اړخیز همکاري پر اساس نیول سوي وو په مشروط ډول له بنده خوشی کړو. د شاغلی غنی د دې خبرو نور جزئیات په ورسته خبرونه کې واوري. جمهور رئیس ډاډ ورکړ چې د دې کسانو خوشی کېدل به د شجو او نور وګړو حقونه د جمهوریت اصل او نور ارزښتونه او لاسته راوړنی قربانی نکری. هغه ویل هیله لري چې د دې کسان نو خوشی کېدو سره به د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریستي حملو د شندولو لپاره د خپلو هڅو لاس نه اخلي. د بهرنیو چارو امنیتي سیاست لپاره د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي فدریکا مغرینی د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر کاندیدانو غږ کړی چې د انتخاباتو ابتدایي لومړنۍ پایلې ومني. هغې وروسته له دې چې دا خبره کړې چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې د افغانستان پر انتخاباتو او سولې خبرې وکړې. تر دې غونډې وروسته مغرینی په یوه خبري غونډه کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د افغانستان د انتخاباتو د دې هیواد د سولې خبرو یو پیلام د افغانستان انتخابات په دې هیواد کې د سولې د خبرو د پیل لپاره یو مهمه پیښه ده او د دغو انتخاباتو پایلې باید ژر اعلان سي. مغرینی زیاته کړ چې د دې پروسې ټکنې کېدل به د هغو کسانو په ګټه وي چې په افغانستان کې ډیموکراسي نه غواړي. په افغانستان کې د میزان په شپږمه نیټه د جمهوري ریاست انتخابات وسول. د اسرائیل په ځوای چې په غزه کې نن د فلسطینی وسلوالو د یوې ډلې چې اسلامي جهاد نومیږي او ایران یې ملاتړ کوي یو لوی قومندان ووژل سو. په غزه کې وسلوالو د دې پیښې د غچ اخیستلو لپاره نن د تلبیب په ګډون د اسرائیل څو ښارونو ته راکټ ورویشتي دي. د اسرائیلو لور ته د تلفاتو کوم خبر نه دی خپور سوی. د اسرائیل حکومت ویلي چې د فلسطیني وسلوالو قومندان بها ولاته د دوی لور ته په زیاتو حملو کې لاسلود او ډېرې حملې مخکې هم کړې وې. د الاتا ښځه هم په حمله کې وژل سوې ده او د اسلامي جهاد په نوم وسلوالې ډلې دا خبر تایید کړی دی. اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي د غزې ښار د شجاعیه په سیمه باندې عملیات کړي دي. په دې عملیاتو کې دوه تنه زخمیان سوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دې اونۍ په پای کې به د اوکراین له ولسمشر سره د خپلې یوې ټلیفوني مکالمې ترانسکریپت خپور کړي. د ډونالډ ټرمپ او ولادمیر زیلنسکي ترمنځ دا ټلیفوني خبرې د اپریل په 1 شوې وې. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې دغه مکالمه به خپره کړي. ډونالډ ټرمپ په اوکراین کې تر ټاکنو او د جمهور رئیس په توګه د زیلنسکي تر انتخاب وروسته له هغه سره خبرې کړې وې. او د بولیویا پوځ او پولیسو د هغه هیواد په پلازمینه لاپاس کې د نظم د اعادې په مقصد د ګډو عملیاتو پایل اعلان کړ. دا عملیات تر هغه وروسته پایل شول چې د پخواني ولسمشر ایوو مورالس د مخالفینو او پلویانو ترمنځ د پلازمینې په لارو او کوڅو کې نښتې پیل سوې. ایوو مورالس د بولیویا د اصلي اوسیدونکو یا بومي وګړو څخه لومړی منتخب ولسمشر و. هغه د تېرې میاشتې په لانجمنو انتخاباتو کې د بیا انتخابېدو پر وړاندې له نږدې درې اونیو اعتراضونو وروسته د یکشنبې په ورځ له قدرته استعفا وکړه.
دوستانو خبرونه ملاساتی راډیو نو اوریدل فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا افغانستان حکومت د انس حقانی په ګډون د درې طالب بندیانو د خوشی کېدو پریکړه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دې اړه یوې غونډې ته وویل:
حاجی مالی خان د ولی خان زوی، عبدالرشید د محمد عمر زوی، انس د جلال الدین زوی. ما په کراتو ویلی دي چې با عزت او تلپاتې سوله او ثبات ته رسیدل.
دا حقانی د شبکې د یو لوړ پوړي مشر د خوشی کېدو په اړه او همدارنګه د څو نورو کسانو د خوشی کېدو په اړه ویل کېږي چې د دوو استادانو چې د امریکایي پوهنتون استادانو د هغوی په بدل کې خوشی شوي. رپورټ لرو. همدارنګه د سیاسي چارو له کارپوه او شنونکي ودیر صافي سره د افغان حکومت په دې اقدام غږیدلی او دا چې د سولې لپاره به واقعا مرسته وکړي او کنه دا موضوع مو څېړلې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي لږ تر لږه په 16 ولایتونو کې د رایو د شمیرلو بهیر روان دی. په ځینو ولایتونو کې پای ته رسیدلی او په وینا یې په ځینو ولایتونو کې د عبدالله د انتخاباتي ټیم او ملاتړو لخوا له ستونزو سره مخ دی. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته واورو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم مه هېروئ. د افغانستان حکومت د انس حقانی په ګډون د درې طالب بندیانو د خوشی کېدو پریکړه کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دا خورا سخته پریکړه د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو او ترخوای له طالبانو سره د مخامخ مذاکراتو د پایل په هدف کړې. ولسمشر غنی وایي یا طالب بندیان به په مشروط ډول آزاد شي خو طالبانو ته خبرداری هم ورکړ که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي له سخت غبرګون سره به مخ شي. امید ظهیر مل هم دا اوس د کابل له سټوډیو نه راسره په تماس کې دی. دی د ولسمشر محمد اشرف غنی دغه خبري کانفرنس ته ورغلی و. ظهیر مل صاحب نور جزئیات له تاسو اورو.
بله ان صاحب، څه ډول چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان حکومت نن وویل چې د انس حقانی په ګډون باندې د طالبانو درې مهم بدیان په مشروط ډول باندې له زندان خلاصوي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په همدې اړه ملت ته په خپل وینا کې وویل د حقانی شبکې درې غړي په مشروط ډول د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو چې یو یې شپېته کلن کیون کینګ او بلې اته څلوېښت کلن ټیموټی ویکس دی د ازادۍ په بدل کې د حکومت له زندان څخه خوشي کوي. ولسمشر زیاته کړه چې دا سخته پریکړه د افغانستان د نړیوالو شریکانو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو سره په مشوره کوي او دا بل طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو پیل ته هم لار پرانیسي.
لهذا در مشوره نزدیک و همه جانبه با شرکای بین المللی افغانستان و خاصتا ایالات متحده امریکا به خاطر زمینه سازی مذاکرات رو در رو و مستقیم با طالبان جهت دستیابی به صلح و ثبات با اعتماد کامل به توانایی، مهارت، قابلیت و شجاعت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تصمیم گرفتیم که 3 تن از زندانیان طالب را به طور مشروط از بند رها سازیم.
انسب خوشی شبی او بندیانو کې د حقانی شبکې د مشر د ورور انس حقانی د هغه د ماما حاجی مالی خان او حافظ رشید عمری شامل دي. ولسمشر وویل چې د دې کسانو خوشی کېدل با د خوځو تر حقونو ترڅنګ د جمهوریت اصل او نور ارزښتونو او لاستراوړو په برخه کې هیڅ ډول قربانی او معامله نه وي.
حاجی مالی خان، دی ولی خان زوی، عبدالرشید محمد عمر زوی، انس د جلال الدین زوی. ما په کراتو ویلی دی چې با عزت او تلپات سوله او ثبات ته رسیدل یوه ورځ دی ته هم اړتیا لري چې موږ د هغه تریخ قیمت ورکړو.
ولسمشر غنی همدا ډول په خپلو خبرو کې طالبانو ته خبرداري هم ورکړ کله ته تخواري لاس په سر نشي د 1398 لمریز کال په څیر به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شي. انصاف د افغانستان امریکایي په هانتون دوه تن استادان شپېته کلن کیون کینګ او اته سلویخ کلن تیموټی ویکس د 2014 میلادي کال په اګست میاشت کې کابل کې وتښتول شول. خو ولسمشر وویل چې د دې استادانو د خلاصون لپاره د دوی هڅې په پایله وي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې بیا انس حقانی او حافظ رشید په 2014 میلادی کال کې او امریکایي ځواکونو حاجی مالی خان په 2011 کال کې نیولې وخو د نیولو ځای نه خودلې. تر څنګه انسب ما د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد سره هم خبرې وکړې. هغه ویل په دې اړه باندې دوی غبرګون لري خو تر هغه پورې چې بندیان ورته سپارل شوی نیوي او دوی خواته نیوي ورغلي دوی نه غواړي چې اتسو وایي. دا په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سګنی کال په جولای میاشت کې په واشنگتن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې لاغه غوښتي و چې دغه دوه یرغمل شوی او په خوشی کولو کې مرسته وکړي. او عمران خان هم د دې ژمنه ورکړی و چې ژر به یو خبر ورته وړاندې کړي. بلې انسب
ډېر زیاته مننه کوو. دا په داسې حال کې دا چې پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر او همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم په کابل کې وو. د دوی د لیدنو کتنو په اړه له تشریفاتي خبرو اخوا ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي. موږ به د نن ورځې په خبرونو کې هڅه کوو چې د دې موضوع په بیلابیلو اړخونو چې د طالب بندیان څنګه خوشی شول، ولسمشر چې کوم مشروط خوشی کېدل یادوي، د دغه مشروط خوشی کېدو معنا به څه وي، د افغانستان د سولې لپاره به یې اغېز څه وي، په دې به د خپلو خبرونو په جریان کې غږیږو. په کابل کې زما همکاري ناجیه صافی د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهاند ودیر صافی سره مرکه کړې ده او لاغه سره یې په دې موضوع خبرې کړې دي چې د دغه مهم طالب مشرانو خوشی کېدل به د سولې په خبرو څه اغېز ولري، او هماغه څه چې ولسمشر هیله لري د سولې د مخامخ خبرو سره به مرسته وکړي که نه. ښاغلی ودیر صافی وایي
زه کوم چې دا یو په خوا د طالبانو د خوانه یا مقاماتونه غوښتل شوی یو امر و چې دوی غوښتل چې نیک نظر د افغانستان په دې کې معلوم کړي که هغه زندانیان چې هغوی سره د افغانستان نه بندیان شوي دي خوشي کړي، دوی په رها کولو سره هغه هم متقابلا هغه هم هغه پریږدي چې هغه افغانستان ته او نیک روش د حکومت د افغانستان ته او آینده د حتی د سولې د خبرو دپاره مؤثر وي دا ګام. نو ځکه موږ ویلی شو چې افغان حکومت بد کار نه دی کړی چې دا زندانیان د هغوی په خوښه د هغوی راضي کولو دپاره سولې په خاطر پریخی دی.
که څه هم تاسو یادونه وکړه دا به د سولې په پروسې څومره مثبت اغېزې ولري
که هغوی دا ځان سره ګڼلی وي او جانب مقابل د حکومت د افغانستان نه خواهش کړی وي چې موږ سولې کې مهم ګامونه ږدو په شرط دې چې دا زندانیان زمونږ را خوشې کوي نو دا مهم عمل دی چې د افغانستان حکومت ترسره کړی دی ګټ ورته مشکل و مګر صرف د سولې په خاطر یې دا کړی دا به قویان دي هغوی په افکارو باید تاثیر وکړي
صافی صاحب محترم دا به د وسلوالو مخالفانو لیکې پیاوړې نه کړي
فکر کوم چې که مخالفانو غوښتلی چې وسلې نور په ځمکه کې دي او جګړې ته ادامه نه ورکوي دا غوښتنه یې کړې او حکومت د افغانستان ورسره منلی او که دا د دوی موقف په جګړه کې پیاوړي کېږي نو تاسې باور وکړئ چې دا به هیڅ وخت خوشي شوي نه و
انس حقانی د افغانستان د حکومت د عدلي او قضایي ارګانونو له لورې په اعدام محکوم شوی و د دې خوشي کېدل د قانون له مخې څنګه ګڼئ تاسې
خبره دا ده چې دواړه طرفه ته دغسې بندانی زندانیان لري دا جګړه ده او دواړه کولی شي دا حکمونه یې هم پرې کړي یا ما تر څو چې عملي کړي نه اوسي او هغه خوشې کېدلی شي د یو تعداد زیاتو وګړو او نورو انسانانو د وطن د آرامۍ په خاطر باندې نو دا هیڅ وخت خلاف د قانون نه شي کېدلی ولې چې دا متقابله یو راوس دی د سولې په مقابل کې نه د بل شي په مقابل کې
دوستانو د کابل د پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پونزي له استاد ودیر صافي سره مو مرکه واوریده چې د افغان حکومت په هغه پریکړه خپل نظر څرګنداوه چې له زندان څخه یې د انس حقانی په شمول د طالبانو درې مهم بندیان د امریکایي پانتون د دوو استادانو او د سولې د مخامخ خبرو د دوو استادانو د خوشی کېدو او د سولې د مخامخ خبرو د پایل په هیله خوشی کړی دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د خبرونه په دوام کې بدام واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په لږ تر لږه شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر روان دی په ځینو ولایتونو کې بشپړ شوی دی خو په ځینو کې له ستونزو سره مخ دی خو تر هغې مخکې راځئ څو اقتصادي خبرونه اورو نجیه صافی دروري
ټاکل شوی چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په نږدې راتلونکي کې زر افغان کارګر اماراتو ته واستوي د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل د کار او ټولنیزو چارو وزارت هڅه کوي چې سعودي عربستان قطر او ترکیه سره هم د کارګرو د لیږد تړونونه لاسلیک کړي د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 2 میلیون افغان وګړي وزګاره او یا هم په وقفه یي ډول کار لري په کلنی ډول په دغه هیواد کې نږدې 1400 زره د کار په شرایطو برابر کسان ټولنې ته ورزیاتېږي د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعي خونې مشر وایي په دغه ولایت کې نږدې 22 زره ټنه مڼې د خوسا کېدو په حل کې دي نصیر علمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له لورې د تعرفې د لوړېدو له امله سوداګر چمتو نه دي چې مڼې پاکستان ته صادر کړي نوموړي دغه شان وویل دا مهال د پکتیا په بازارونو کې د یو من مڼو بیه 100 تر 120 افغانۍ ده چې بڼوالو ته له دې امله ګڼ زیانونه رسېدلي دي خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي دا مهال د افغانستان د محصولاتو د خرڅلاو بازار یوازې پاکستان نه دی او سوداګر کولای شي چې د هوایي دهلیزونو له لارې هم خپل توکي صادر کړي د دغه وزارت د عامه اړیکو رئیس جواد دبیر وویل
تر مو خوشبختانه امروز مجراهای متعدد صادراتي شاید خود صادر کړي
خو د پکتیا د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي افغان سوداګر د ټاکس د لوړوالي له امله د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته د صادراتو لپاره زړه نه ښه کوي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د نیو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي یو امریکایي ډالر 80 افغاني سلويخت پوله یو اروپای یورو 80 افغاني سلويخت پوله یو انګلیسي پاوند 100 افغاني یو سعودي ریال 100 افغاني 80 پوله زر ایراني تومان 80 افغاني 90 پوله او زر پاکستاني روپی 1500 افغاني
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځنډیدلې لومړنی نتایج پا په دې لړ کې تازه خبر دا دی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي شاوخوا په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر روان دی، په ځینو کې بشپړ شوی دی او په ځینو کې هم له ستونزو سره مخ دی. اخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون دام وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما لخوا د دغه کمیسون د یو غړي مولانا عبدالله د ناسم چلند په اړه یو لیک ترلاسه کړی دی او دوی به دغه لیک ته هم ځواب وایي. د مولانا محمد عبدالله چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو غړی دی په اړه په دغه لیک کې راغلی دی چې د انتخاباتو یو مامور ته سپکا ژبه کارولې ده او توهینې ورته کړې دي. خپل مولانا محمد عبدالله دغه ادعاوې پرون په یو خبري غونډه کې رد کړې. اخوادم ویل کېږي چې په کابل کې یو شمېر کسانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سره په نږدې ساحه کې اعتراض هم کړی. اکرام الله اکرام را سره د کابل له سټډیو نه په تماس کې دی. اکرام صاحب، دا راته ووایي چې د رایو د بیا شمیرلو دغه بهیر پرون داسې رپورټونه و چې په ځینو ولایتونو کې له ستونزو سره مخ دی، د ثبات او همپالنې د ټیم ملاتړو په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د بیا شمیرلو چارې ځنډولې دي. د انتخاباتو چارواکي څه وایي چې د بیا شمیرلو دغه د رایو د بیا شمیرلو بهیر اوس څنګه روان دی؟
ډېر مننه نان صاحب. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس یا هوا عالم نورستانی که څه هم د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نوم وانخیست، خو ویل چې په څوارلس ولایتونو کې دغه د رای شمیرنې د بیا ځلې رای شمیرنې بهیر چې دی له ستونزو سره مخ شوی دی او په شلو ولایتونو کې د ده په وینا باندې چې دا روان دی او په بادغیس ولایت کې دغه بهیر پای ته رسېدلی دی. خو هوا عالم نورستانی همدغه مسایلو ته په کتلو سره اندېښنه وښوده چې شاید د عقرب په درویشتمه نیټه باندې لومړنۍ پایلې اعلان نشي، ځکه د دې په وینا باندې چې دغه ډول ستونزې په بېلابېلو ولایتونو کې د دوی د ولایتي دفترونو په وړاندې باندې جوړیږي او همدغه شان د رایو د بیا شمیرنې بهیر له ځنډ او خنډ سره مخ کیږي، نو شاید د عقرب په درویشتمه باندې لومړنۍ پایلې اعلان نشي. اغلی هوا عالم نورستانی وویل
اکنون نیز از تاخیر مجدد به دلیل بسته شدن تعدادی از دفاتر ولایتی کمیسیون توسط بعضی از ستادهای انتخاباتی نگران هستیم که نتیجه ابتدایی به 23 عقرب اعلان نشود. کمیسیون مستقل انتخابات متعهد است که در تمام فرایند باقی مانده با بی‌طرفی و شفافیت کامل فعالیت‌های انتخاباتی را انجام دهد.
انسب اغلی نورستانی په ټینګار سره یو ور بیا وویل چې هغه رای چې د بایومټریک په وسیله باندې د رای چونې په ورځ باندې استعمال شوی دی هغه به د باور وړ وي او ټولې انتخاباتي ډلې باید په دې اړه اندېښنې ونه لري، ځکه د پوینا باندې چې دوی د خلکو رایو ته په احترام سره په دې برخه کې کار کوي. همدغه شان د انتخاباتي ټیمونو نه وغوښتل چې تر څو په کمیسون باندې باور وکړي، کمیسون ته موقع ورکړي چې د رایو د بیا شمیرلو لړۍ پای ته ورسوي. بل موضوع چې دغه کمیسون د یو غړي پاړه باندې بلکسنګ تاسو وړاندې ویل مولانا عبدالله پاړه باندې چې د افغانستان کې د یوناما دفتر کمیسون ته لیک سپارلې دی او د مولانا عبدالله د ناسم چلند پاړه پکې شکایت کړی دی. دغه کمیسون مرستیال اسمت الله مل ویل چې نن ورځ به دوی دغه لیک پاړه باندې خپل دریځ اعلان کړي، دغه لیک دوی لوسته دي او په دې اړه څېړنې کړې دي او خپل پریکړه به نن د ورځې په جریان کې اعلان کړي.
امروز رهبری مطابق قانون اصول و تزلمل و لوایحی که ما داریم ما به اون نامه پاسخ میدیم و ما اون نامه را با جزئیات مطالعه کردیم و رهبری در موردش تصمیم میگیرد.
انسب لکه څنګه چې اوریدونکو پوهیږي دغه لیک چې د یونامال لوري نه کمیسون ته سپارل شوی دی، مولانا عبدالله پکې تورن شوی دی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ډیټابیس مدیر بشیر علي سره فزیکی برخورد کړی دی او هغه ته دغه قوم او همدغه شان مذهب ته پکې سپکاوی کړی دی. خو خپل مولانا عبدالله په دغه کانفرنس کې سرګندونې درلودي او داسې یو لیک ولوستو چې دوی د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي ته لیکلی وو دغه ټول موارد رات کړ وی ویل چې دغه کوم کار نه دی شوی او د پزت باندې د سیسه روانه ده.
و قوم هیچ کس توهین و اهانت نکردم و اجازه چنین کار را نیز به خود نمیدهم و هیچ شخصی را تهدید به مرگ ننمودم. اتهامات مندرج نامه دفتر یونما را شدیداً رد و تقویح نموده خواهان پیگرد قانونی قضیه می باشم.
او انسب پامدی حال کې نن د انتخاباتو د کمیسون بیرون د مولانا عبدالله په ضد باندې دغه سرګندونو په ضد باندې چې پاغه لیک کی یادونه شوی او دا پکې تورن شوی دی مظاهره هم و په دغه مظاهره کې لزګونه کسانو برخه اخیستې او د مولانا عبدالله د لری کېدو غوښتنې کوله ځکه دوی ویل چې مولانا عبدالله یو قوم او یو مذهب ته سپکاوی کړی دی بلابل بینرونه دوی چاپ کړي په لاسونو کې نیولی وو د مولانا عبدالله د محاکمې غوښتنې هم پکې کړې وه. نو په ټوله کې کمیسون وایي چې د نن ورځې په جریان کې به په دې اړه خپل هغه وروستی دریز او خپلې څېړنې له رسنیو سره شریکې کړي. منتظر به پاتې شو چې بالاخره د کمیسون وروستی دریز څه دی. بلې انسی
زیاته مننه کوو اکرام الله اکرام د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشر او همدارنګه دغه کمیسون د نورو چارواکو نظرونه مو را سره شریک کړل. د خبرونې په وګدو کې او د نن ورځې په جریان کې به موږ هڅه وکړو چې د ثبات او همپالنې د ټیم نظر هم په دغه اړه در سره شریک کړلی شو چې ولې پلویانو په ځینو ولایتونو کې مرکزونه تړلي. د ثبات او همپالنې ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه وختي چې د رایو بیا شمیرل دي تر هغې پورې ودرېږي تر څو پورې چې د دوی په وینا د 300,000 رایو برخلیک نوی معلوم شوه. دوی همدارنګه ځینې نورې غوښتنې هم لري. په دې اړه به زموږ په راروانو خبرونو کې معلومات درسره شریکو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس همدې ته راځو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو او موضوعاتو باندې تبصیرې کړي. ناجیې صافی ورته کتنه کړي.
دنیا ورځپاڼې لیکلي د پاکستان یو جګپوړی پوځي او ملکی پلاوی ظاهرا د هغې ترنګلتیا د سړولو په تړاو کابل ته راغلی چې په اسلام آباد کې افغان سفیر ته د پاکستانی پوځیانو له ادعا شوي سپکاوي وروسته ټوکېدلې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که څه هم د دې پلاوي د کتنو او د خبرو اجنډا په اړه ډېر جزئیات نشته، خو د ورځپاڼې په وینا په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو یو ځلې بیا پر یو بل د تورونو لګول پیل کړی و. په سرمقاله کې راغلي د کابل او اسلام آباد ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع هلته پورته شوه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستان استخباراتو یا ISI په اسلام آباد کې له افغان سفیر عاطف مشال سره بد چلند کړی. د سرمقاله لیکونکي په باور داسې ښکاري چې د ISI مشر جنرال فیض حمید او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکی اوس د همدې موضوع د کابو کولو او د اړیکو د بیا رغولو لپاره کابل ته راغلي دي. هشت صبح ورځپاڼې بیا لیکلي د ټاکنو کمیسون باید د ولسمشریزو ټاکنو نوماندانو ته قناعت ورکړي. وړاندې راغلي د ټاکنو کمیسون وروستۍ پریکړې د نوماندانو غوسه راپارولې او د دې وضعیت د کنټرول لپاره باید د نوماندانو قناعت حاصل شي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې د ستونزو د هواري لپاره لږ تر لږه باید د کمیسون د غړیو ترمنځ ستونزې هواري شي، ځکه د دې کمیسون یو شمېر غړي خپلو کې سره جوړ نه دي او دا حالت روان وضعیت لا کړکېچن کوي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د ټاکنو د پایلو پر ضد او یا هم د رایو له بیا شمېرنې د ځینو ټاکنیزو ټیمونو بایکاټ سختې اندېښنې راپارولي او له دې سره سره په رسنیو کې د ټاکنو پر ضد د ناوړې دسیسې او په ټاکنیز نظام کې د یو کاندید په ګټه د بهرنیو د لاسوهنې هڅې نورې هغه څه دي چې په ملي او نړیواله کچه د ټاکنیز نظام حیثیت تر پوښتنې لاندې راولي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په همدې حال کې یو شمېر ډلې او مغریزي رسنۍ دې تلمن وهي چې ټاکنې بدنامې، بې پایلې او یا د تیرو ولسمشریزو ټاکنو سناریو تکرار او ټاکنې بحران ته یوسي. د سرمقالې لیکونکي په باور وروستیو اندېښنو ته په کتو اړتیا ده چې د حکومت اړوندې ادارې لاس په کار شي او د ملګرو ملتونو له دفتر سره دې په ګډه ټولې هغه لاسوهنې چې ټاکنو ته زیان رسوي بندې کړي.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو ته ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د FM 95.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. دولسمې بجې کیدونکې دي. فرشته جلالزی سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
د افغانستان جمهور رئیس نن وویل چې حکومت به د حقانی شبکې درې غړي د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې خوشې کړي. جمهور رئیس غنی وویل چې د حقانی شبکې د مشر د ورور انس حقانی، د هغه د ماما حاجی ملی خان او د یو بل وګړي چې حافظ رشید عمری نومیږي خوشې کېدل به بین الافغانی خبرو ته هم لاره پرانیزي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپایي ټولنې استازي فدریکا مغرینی د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر کاندیدانو غږ کړی چې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې ومني. نوموړي ورسته تر هغه د خبرې وکړې چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د افغانستان پر انتخاباتو او سوله غونډه وکړه. د اسرائیل پوځوای چې په غزه کې نن د فلسطینی وسلوالو د یوې ډلې چې اسلامي جهاد نومیږي او ایران یې ملاتړ کوي یو لوی قومندان وشلی دی. په غزه کې وسلوالو د دې پیش د غچ اخیستلو لپاره د طالبی په ګډون د اسرائیل په 2 ښارونو باندې راکټ ورویشتي دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دې اونۍ په پای کې به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره د خپلې ټلیفوني مکالمې ترانسکریپټ خپور کړي. د ډونالډ ټرمپ او د ولادیمیر زلینسکي ترمنځ دا ټلیفوني خبرې د اپریل په 1 شوې وې. د هغه وخت و چې زلنسکی په اوکراین کې د جمهوری ریاست انتخابات ګټلی وو او جمهور رئیس انتخاب شوی وو.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې تعقیب کړئ. اوس هم په همدې ځای د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام باندې کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته بیا هم خیر اغلاست. درنو دوستانو، زه وږم جبر خیلیم او دغه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې تاسو به هم را سره ګډون پکې وکړئ. نن نه خبرونه مو ځانګړي شوې ده د پښتورګو بډوډو یا هم د ګردو ناروغیو ته په سر کې یو راپور لرو او هغه هم د پښتورګو د حاده د مکفایي په اړه باندې ده. بیا به وروسته راشو ستاسو پښتنې ته او ډاکټر صاحب دا هیرمونوي چې ډاکټر صاحب صدیق کاکړ را سره داخله ناروغیو متخصص میلمه ده. نو بیا به تاسو هم زنګونه راته وهئ، شمیرې به هم تاسو ته ووایم. خو اوس به ورشو دوستانو دغه ریپورت به واورو بیرته راځو. پښتورګي یا ګردې د انسان د بدن مهم غړي دي چې هر څوک باید د خپلې روغتیا لپاره ورته پاملرنه وکړي. د پښتورګو ګردو یا بډوډو یو له شایع ناروغیو څخه هم د پښتورګو حاده عدم کفایه ده. د پښتورګو د وظیفو حاد او ارجاع وړ هغه اختلال چې د 2 ورځو یا ندرتن د 2 هفتو په موده کې منځته راځي او د یوریمیا سبب ګرځي د ګردو حاده عدم کفایه بلل کیږي. دا چې د ګردو حاد عدم کفایه څه ده او کوم سببونه لري، د یورولوژي ډاکټر جان محمد یې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
د عدم کفایه حاد معنا دغه ده چې ګرده په 2 ساعتو یا په 2 ورځو کې خپل وظیفه د لاسه ورکي او چې د هغې په نتیجه کې د هغې یو مشعر لرو موږ په معاینات د وینو کې چې کریاتینین ډېر زر لوړېږي او د مریض ادرار کمیږي او د فتن ورسره پړسوب راځي. دا خپل یو تهدید کوونکی حالت ته خورې. دا داسې یو حالت ته چې مریض صحت ته ډېر نقصان لري او د اسبابو د لحاظه دا په 3 برخو کې تقسیمېږي. یو د پریرینل په نوم دی، هغه امراض دي چې د فتن حجم د خون د وینې کمی لکه اسهالات یو مریض ډیر او بزای کوي د خپل وجود نه، یا خونریزي د فتن یو ډیر مقدار وینه ضایع کیږي، سوختګي د چغې کې د وجود ډیر پلازما ضایع کیږي، یو همدغه سي یو مریض د غلري عدم کفایت د زړه لري، زړه نارسه دي. په ټول حالاتو کې بل اخره پرفیوژن وته وي، خړوبه د وینې تمیږي، دا ګردې وینه ګردې ته نزي او بل اخره ګردا خپل وظیفه نشي اجرا کولای. نه ګردا سالمه ده ولی وینه وته ناراضي چې هغه فلټر کی او د هغه ټوکسینونه او هغه زهریات چې په وجود کې د میتابولیزم په ذریعه منځ راغلي هغه د وجود نه خارج کی او مریض به اخر یوریمیک حالت ته ځي. بلې د ګردې خپل مرزونه دي، یعنی نور افات نشته ولې ګرده ناروغه ده. په داسې حالت کې مثال یو مریض په بدن کې یو سپسس لري، یو میکروبي حالت لري په بدن کې، یا یې بعضې دوایان استعمال کړي د انټي بیوټیکونه، انالجزیکونه او بعضې نور داسې کانټراسټ مونږ ته یو چې د ام آر آی او د بعضې ثقیله معایناتو د وضاحت دپاره هغه استعمالیږي، دا په ګردې باندې بد تاثیر کوي. نو ګرده خپله څه کوي؟ فیل کوي یا عدم اکتفایي خواته وړي او نشي کولی چې خپله ورځنۍ وظیفه اجرا کړي. او یو بل حالت یې دی چې هغې ته پوسټ رینل وایي، یعنی ګرده دلته سالمه ده ولې د ګردې مخې ته چې کوم دغه طرق د ادرار موجود دی چې دا ګردې چې ادرار جوړ کړي دا د بیرون سره وصل کوي چې حالب و مثانه او احلیل وته مونږ وو. که چېرته د دې په لاره کې یو بندش واقع شي، ابسټرکټیو یوروپتي په نوم یادیږي، نو زیاتر په نارینهو کې د بی پی ایچ یا د پروستات د غدې غټوالی دی، یا تیګه موجوده یا د بیرون نه په دې طرق باندې په دې لار باندې یو فشار وارد شي، یو کتله موجوده په خېټه کې او سله کې دغه ځینو کې، دا ټول هغه مسایل دي چې د ګردې د ادرارو لارې بنده کړې ده او بالاخره د ګردې مخې ته یو ډپ اچي او ګرده په مرور د زمان به خپل وظیفه د لاسه ورکړي. دا درې وړه حالت دي چې کولای شي ګرده په یو دفتن شکل په څو ساعتو یا په څو ورځو کې د عدم کفایي یا د ناراسي خواته ویسي.
د ډاکټرانو په وینا د پښتورګو د روغ ساتلو په پار یو شمېر لارې چارې دي چې د پښتورګو له ناروغیو وقایه کوي، او کوم کسان چې د پښتورګو په ناروغیو اخته دي باید دا څو ټکي په پام کې ونیسي، لکه د مایعاتو زیات څکل، کم مالګه کارول، د درد ضد درمل په خپل سر نه خوړل، د غوښې زیات نه کارول، خواږه ډیر نه استعمالول، د نشه یي توکو نه ډډه کول. دا هغه موارد دي چې که په پام کې ونیول شي نو د پښتورګو ناروغان به له دغې ناروغۍ زیات نه کړيږي. دوستانو بیا هم خرق لاس، تاسی هم دا گردو یا پختور گی ناروغی کلرینو هم دا اوس را سر تماس ونی سی دکتر سیف صدیق را کر دا پختور گو متخصص با جمهوریت روختون که را سر ده او تاسی تا با لازمی لر خوانی وکری. از مگ دا تیلیفون شمیری دی 0-9-4-5-4-5-5 تاو بلا شمیره مو دا 0-9-8-2-2-5-5. دکتر سیف خبروانی تا خرق لاس او که مگ دا دا گردو دا ناروغیو پا عرب معلومات را کړی بیا باور شو اوریدونکو ته
ډیر زیات مننه. سلامونه ناجی خو وګمې خورتا سو ته د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام.
لکه څنګه چې ته په ورستیو کلونو کې د ګردو یا د پښتورګو ناروغي ورستر بلی په ډیرو دی باندې دي، نو ښه خبره ده چې نن نه پروګرام د پښتورګو په ناروغي برابر ک. نو پښتورګي هر انسان یو نارمل انسان دوه پښتورګي لري، د ملا د تیر په خي او چپ طرف کې واقع دي، لوبیا مانند شکل لري، لاسو څخه تر 12 سانتي متر پورې اوږدوالی لري او د 15 تر 16 سانتي متر پورې بر لري. بیا په هر پښتورګي کې تقریبا نه لکه نوري ګردي دي چې د نفرون په نوم باندې یادیږي. نو هر پښتورګي د نه لکه نفرونونو څخه جوړ شوی ده چې دغه هر نفرون بیا د پښتورګي غوندې وظیفه اجرا کوي. همدارنګه پښتورګي چې دي مختلفې او حیاتي وظیفې لري چې د وجود لپاره ضرور دي. لومړنۍ وظیفه د غیر ضروري او اضافي موادو د وجود څخه اطراح کول دي، لکه یوریا، کریټینین، یوریک اسید. بل مخه وظیفه په وجود کې د فشار کنټرول ده، د اوبو او د مالګي موازنه په وجود کې صحیح ساتي. همدارنګه د وینې په جوړښت کې د ایریتروپویټین په نوم باندې یو هورمون ده، د هورمون د ایریتروپویټین نومیږي. تا د هډوکي مغز ته خبر ورکوي چې په وجود کې وینه کمه شوې ده او تاسو تازه وینه جوړه کوي. همدارنګه د کلشیم او ویټامین ډي په موازنه کې رول لري. او تر ټولو بل مهمه وظیفه یې هغه د ادرار جوړېدل دي چې په یو دقیقه کې پښتورګي له 100 څخه تر 160 سی سي پورې جیفار ورتوي، تقریبا 100 څخه تر 160 سی سی پورې هغه مایعات په پښتورګو کې فلټر کیږي. پښتورګي مختلف ناروغۍ لري. رازو نن د پښتورګو هغه ناروغۍ سیډو چې کومه د نفرولوژي پورې یا د پښتورګو د داخلي پورې اړه لري. پښتورګو ناروغۍ په دوه ډولونو باندې ویشل شوې دي. لومړی د پښتورګو هادي ناروغۍ دي چې اکیوټ کډن انجری ورتوي، او بل د پښتورګو مزمنې ناروغۍ دي. د پښتورګو مزمن ادمي کفایده د پښتورګو هادي ادمي کفایده چې دا د د ساعتونو څخه نیولې تر ورځو پورې رامنځته کیږي او د پښتورګو مزمنه د میکفایا بیا لمیاشتو څخه نیولې تر کلونو پورې رامنځته کیږي. همدارنګ بیا د پښتورګو هدا د میکفایا یا اکیوټ کډن انجری مختلف عوامل لري. ځینې عوامل د پښتورګو پورې رابطه لري، ځینې په عوامل له پښتورګو څخه ورسته د مثانه او د حالې پورې رابطه لري، او ځینې مسائل سیستمیک دي چې د ټول وجود پورې اړه لري. خو تر ټولو مهم د پښتورګو د هدا د میکفایا مهم عوامل چې دي هغه په وجود کې د مایاتو کموالی دی. که یو څوک استفراقات ولري، اسهالات ولري، وجود یې په زیات اندازه باندې د وجود زیاته برخه وسوځیږي، همدارنګه که څوک د پانکراس ناروغي ولري، همدارنګه هغه ناروغان که څوک د زړه په ادمي کفایه باندې اختوي او زړه نشي کولای چې په کافي اندازه باندې وینه زړه ته پښتورګو ته ورسوي، نو سرهنګ چې د پښتورګو ته د ټول وجود 40% وینه ورځي، نو زړه نشي کولای چې دا 40% وینه پښتورګو ته ورسیږي. بل اخره پښتورګي په اسکیمیا باندې اخته کیږي، د اکسیجن په فقدان باندې اخته کیږي او پښتورګي خپل وظیفه د لاسه ورکوي. همدارنګ ځینې درمل دي، د درد ضد دواګانې دي، د فشار د ټیټولو دواګانې دي، دا هم د پښتورګو دمدادمه کفایه سبب کیږي. سپسیس په نوم باندې د وجود ټوکله چې ټول وجود له میکروب څخه ډک شي، کله چې فشار ټیټ شي په دې وخت کې هم پښتورګو هدا دمه کفایه رامنځته کیږي. ځینې نیفروټاکسین دي، ځینې مواد دي چې په رادیوګرافي کې استعمالیږي چې کانټراست ایجنټ ورته وایي، کله چې دا استعمال شي دغه مواد هم د پښتورګو د هدا دمه کفایه سبب کیږي. کچیرته یو مور د ولادت په وخت کې په زیات اندازه باندې خونریزي وکي، چې په ګانو کې تر ټولو مهم عامل د پښتورګو د هادې د میکفایا غ پوسټ پارتم هیموریج یا د ولادت څخه وروسته هغه د خونریزي ده. همدارنګ ځینې ناروغان دي چې مایلوماګان لري، سرطانونه لري، دوی هم د پښتورګو په ادمي کفایي باندې اخته کیږي. او په نارینه وو کې بیا تر ټولو مهم سبب د پښتورګو د هادې د میکفایي هغه د پروستات د غدې غټوالی او د پښتورګو تیږي دي.
بله، ډیر زیات مننه دوستان پکرخه دي اوریدونکو ور بشودی ته. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی، مهرباني وکړئ خپل نوم را ته وایا ستو د کوم ځای مو تماس نیولای. وعلیکم السلام.
دا تاسو لرم.
مهرباني، څوک یاست؟ اول خپل نوم را ته وایا.
پښتنم په دا رقم ده د سوزک مریض لرم. دوا یم بیخی ډیر کړی چې نو تقریبا د وینې معاینات نیم کړی دي، په دې کې شکر نشته، ما ایکس ری نیم کړی ده، هغه وایي چې مقصد خبره نه لري، چیرک دی نه کله چې بوجي کوم بیا سوزش دی، لکه هغه سپین چې سړی په بدن کې ول کېږي، دا رقم دی. نو تقریبا بیخی ډیر دوا.
سمه ده،
تصویر زایو تکلل
ګران نوم دي، څه شی ده، عمر دي څومره ده؟ څومره عمر لري؟
عمر مې تقریبا 10 کال دی. نوم یې عبدالحنان دی.
ښه، 10 کال عمر لري، واده لري کنه لري، مېرمن لري؟
نه، ډاکټر صاحب واده مې نه دی کړی.
ښه ښه، نوم دې څه شی و؟
نوم یې عبدالحنان.
څه شو مېرمن یې عبدالحنان؟ نه غوږ شه،
ډاکټر صاحب دې راته په پښتورګو کې چیرک دی نه، اوس دیر دوائی نکر جی هیچ توان پر برابری دی دا چیر کوره که نه دا سوزک مریضی میوره که دی که اون سرخ تکلیف یم.
سعی شو عبدالحنان.
آها، پتا ما او سعی
عبدالحنان دا مزمن سوزاک باندی اخته دا پختورگو که یا پا بولی سیستم که دا مزمن انتان لری. دا پختورگو دا مزمن انتان زین ولادی سوی اشکال دی دا پا بولی سیستم که دیشی دا پختورگو سوی دا پختورگو دا بولی سیستم سوی اشکال ولری، که دیشی پا مسانه که یا جداری خراب شوی وی یا بندش ولری، په یو حاله کې کېدای شي بندش ولری، که او بل بندش هم کېدلی شي د پښتورګو تیږي. د پښتورګو تیږي هم د مزمن انتان لپاره یو زمینه برابره، یلته تخروشیت رامنځته کوي د پښتورګو تیږي، دغه تخروشیت به د انتان لپاره یو ښه زمینه برابروي. عبدالحنان داسې چل وکړه چې پوره معاینات دې اجرا کا، که ډیر ګرځېدلې وي جمهوریت شپخانې ته راشه، موږ سره رابطه وکړه. دولتي روغتون ده، دولتي امکانات دي، ټول په خدمت کې دي. نو لومړی خو یو تلویزیونی معاینه باید وکړي، ورپسې یو ایکس رې باید واخلي، همدارنګه د وینې کلچر او د ادرار کلچر باید وکړي. دغه کوم میکروبونه دي په دغه وروستیو کلونو کې اکثره میکروبونه د دغه مراوجو دواګانو سره مقاومت حاصل کړي، مقاوم دي، دغه دواګانې تاثیر نه کوي. نو که خبره ده چې د پښتورګو د ناروغ یو متخصص ډاکټر ته لاړ شي، ټول معاینات درته وکړي او دا سپارښتنه ور باندې وکړه چې د ادرارو کلچر درته وکړي، تر څو معلوم شي چې په ادرار کې د کوم میکروبونه دي او دغه میکروبونه بیا انټي بایوګرام ورته وایي، دغه میکروبونه بیا د درملو سره کتل کیږي چې د کوم درملو په مقابل کې مقاوم دي او د کوم درملو سره حساسیت لري. نو هغه درمل باید واخلي چې کوم دغه ستا په بولي سیستم کې چې کوم میکروبونه دي چې هغه سره حساسیت ولري.
بله ډیر ښه. ډاکټر صاحب، سوزاک په اړه باندې مو معلومات ورکړل ورته، په ښځو کې په میرمنو کې د سوزاک علت څه دی؟ هغه هم همدا د ګردو علت دی؟
اکثره په مخکې وړاندې مې ویلې د پښتورګو تیږي یا د مثانې تیږي یا په حالبونو کې مې چې کومې تیږي دي، دغه د سوزاک مهم عوامل ده. او په زنانو کې دغه ولادت او کوروالی دغه ټول تقریبا د سوزاک دپاره زمینه برابروي. نو کوشش دې وکړي چې میندې د خپل حفظ الصحه په کافي اندازه سره ښه وساتي.
بله ډېره مننه. بل اوریدونکي به راواخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
بخیر راغلی خبرونه ته. تاسو نوم؟
جلال آباد تاسو تماس کیم.
آقا امیر له جلال آباد څخه امیر باندې وکي خپل پوښتنه مطرح کړي.
ډاکټر صاحب سلامونه ونی دیلې. زما د محترم ډاکټر صاحب نه دغه پوښتنه ده چې یو نورمال انسان په کلینیکي ساده کې باید څو نمایات واخلي. ضرورت لري. او بل سوال مې دا ده چې څوک یو لری پرته شول چې شالتا دغه خدمات ورته نه لري، یو دیم ورته لاسرسی نه لري. نو که دې چیرته مایاتم زیات اخلي او بل خانه دغه نی دغه بیرته اعتراض تقریبا زیات ای، نو دې دغه به شکار یا دیابت ګمان کوي چې کنه او دې به څو چې دا یو مسوره نه.
بله پته مو سي
جان، تا ته سلامونه. په سری ساعتونو کې د مایات واخیستل نظر په هغه محیطي شرایطو پورې تقریبا مهم محیط پورې اړه لري. که چیرته هوا یخ وي، د ژمي موسم وي، نو په زیات اندازه باندې وجود مایاتو ته ضرورت نه لري. کېدای شي که څوک د ورځې تقریبا 500 سی سی یا 1 لیټر یا 1.5 لیټر مایات واخلي، نو دا به د ژمي موسم کې ورته کافي وجود ته. خو که چیرته موسم ګرم وي، د اوړي موسم وي، نو بیا کېدای شي تر 10 لیټرو پورې تر 15 لیټرو پورې مایات نظر هغه ګرمۍ ته، نظر هغه ټمپریچر ته، نظر هغه حرارت ته ضرورت لري. نو چې معلومه اندازه نه ده، اندازه معلومه نه ده چې څوک د څومره مایات واخلي. خو هغه ناروغان چې د پښتورګو په مزمن ادمي کفایه باندې اخته شوي دي او هغه په سلیری ساعتونو کې هغه خپل نارمل ادرار نشي کولای، نو هغه ته بیا مونږه په سلیری ساعتونو کې د 1 لیټر څخه تر 1.5 لیټر پورې د مایاتو اجازه ورکوو چې دوی واخلي. د 1.5 لیټر څخه زیات د پښتورګو د مزمن ادمي کفایي ناروغان مایات نشي اخیستلای. همدارنګه بل پوښتنه دی وکړه کې اوسوک زیات مایات تخلي او زیات ادرار لري، ادا هم نو د زیات ادرار کول مختلف عوامل دي. که یو څوک شکر ولري هم زیات اندازه باندې ادرار جوړیږي. همدارنګه که څوک روحي ناروغي ولري، په ډیر خفګان باندې اخته وي، څوک روحي ناروغي ولري، دوی هم په زیات اندازه باندې مایات تخلي او په زیات اندازه باندې هغه ادرار کوي. نو داسې مشخص ناروغي معلومې نه دي چې یو څوک زیات مایات واخلي او زیات ادرار دې جوړ کړي.
بله ډاکټر صاحب، د مایاتو یادونه مو وکړله چې مایات باید واخلي او مقدار مهم تر یوه حده پورې ورته ویلي. نو د مایاتو په اړه باندې د سیلک معلومات کور کوي دوستانو ته. خلک په دې باور دي چې یوازې چای او اوبه ډیره زیاته ګټه لري، نو یعنی کوم ډول مایات چې هغه ډیره زیاته ګټه لري؟ مایات خو ډیر دي، څو
ډولونه لري. زیات دي خو کوشش وشي دغه جوش کړي اوبه یا مقطرې اوبه دا تر ټولو ښه مایات دي، ځکه چې په دې کې شکر خواږه پکې نشته. دا که څوک جوسونه په زیات اندازه باندې سکي نو کېدې شي هغه د شکر لیول یا د خوګي لیول زیات شي د پښتورګو ادمي کفایي خواته ناروغ لاړ شي په زیات اندازه باندې وزن واخلي ناروغ نو خواګه مایات دی په کم اندازه باندې استعمال شي زیات مایات استعمالیږي هغه اوبه دي که اوبه جوش شي هم د میکروبونو څخه پاک شي هغه په اوبو کې خپل مالګي دی هغه مالګي به رسوب کې بني یا څوک زیات اوبه هم وسکي نو هغه په هضمي سیستم باندې به بوج نه وي همدارنګ د اوبو زیات اوبو اخیستل بل ګټه دادا چې انسانان کسان په د پښتورګو په ناروغیو یا په تیګو باندې ناخته کیږي د تیګي د مخنیوي په پښتورګو کې د تیګو د جوړیدلو د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه شی هغه په زیات مقدار باندې د اوبو اخیستل دي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب بل اړیکه بر واخلو السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی عمر افغان له خوست څخه خمیره باندې وکي پښتنه مطرح کوي
خبره خدا سي ده چې زما پلار د تقریبا 15 کلن به وي
اها
دې ته مو درې کاله مخته یو ارتي په نوم چې د نړۍ کار کوي کنه سم سره کړل کنه
دې
په سم عملیات ورته وکړل شي او عملیات مو ورته وکړنو چې دا یو څه وخت خو دوه میاشتې نه په هغه کې راتلله بلک کی کنه څه مو تاسو ته ویلم چې بیا وینه راتلله کنه
دا
خو بیا ښه بیا یا څورې مخې و مې سمخت کنه دا یو نه تاسو د افستکشن ورته پیدا شې د مچاز بندش بشته ورته پیدا شو لا کټیټر ورته اور د نارمل کټیټر دا نو ورته تر دې بیا ما ملس خنا کې سلیکان کټیټر ورته وکړل شي دا مو ورته تر کلو بیا ښه ولو او زه هم هغه کی چې دا وینه راځي بیا غوډه ډاکټر یې کوم چې دا یو رالو دیس کی دا کنه څه څه مامه سلام
چې
بیا به دې ته دوام ځل عملیات کو کنه دا هیڅ چې هغه چې د سیمو او تاسو له اوسې تل څه ډیره بارځي کنه دوا ځل مو تاسو راځي چې څه څه ورکوم چې څورې چې په پکا کې دې ته بار بار کنه
ان دې ښه
خبره دا او بار بار څه به دې چې څه څه ورته کوم چې څه ډیره بارځي کنه د دې سی کنه او برا دا غدا چې په دې پرځون سل باټام کنه دا انټي بي سي ورکمو او یو موږ د پلاټرسین یا سپرو چې تبا دا ورځې کاټ چې به دا او اوس هم تکلیف لري کنه او تاسو متاسف کوم کله کله یې ناراضي
اها سمه ده تاسو
عمر افغانه تاسو چې کوم عملیات کړی د ټر پنو باندې هغه پروستات ریسیکشن هم کړی ده دغه عملیات چې د مختلف جانبي عوارض بیا ورسته لري په بعضو ناروغانو کې ان کانټیننس هم پیدا کیږي چې درار په خپل سری ډول باندې روانيږي نو تاسو ته دغه انفیکشن شوی ده تقریبا هغه د پروستات په ځای کې کوم عملیات شوی ده په یورینری ټریک کې انفیکشن ده دلته نو که خبره ده چې ک بلیډینګ ډیر زیات وی او ناروغ ته یو بلډ ترانسفیوژن ورته وکیا وینه ورته وخی جویا د دې څخه علاوه یو یورین کلچر ورته وکا چې دا ولې دوه ورځې پس بیا په ناروغ باندې ته راځي نو ناروغ ته یورین کلچر وکا میکروبی معلوم شې انټي بایوګرام ورته وکا د همغه مطابق ورته انټي بیوټیک شروع کله چې ته به خښ واده هیموګلوبین لیول برابر شو ټیل سی کاونټ راټیټ شو نو بیا په خوښ کې هم د یورولوژي ډاکټران شته کني وی کابل ته راولیا دلته متخصصین شته ده چې دوباره ټول معاینات ورته وشي او دغه د ټرپ د ناکامېدو سبب به معلوم شي همدارنګه د خونریزي دغه کم هیماچوریا چې ورته پیدا شي د دې سبب به هم معلوم شي خو د ټرپ عملیات چې د اختلالات ډیر زیات لري
بله نور اوریدونکو ته به ورشو السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ډیر زیات مننه او جنې دي نه دی ولا زابلای د زابل ولای ترغنده ابو لسلی شيغان کلی چې زون کې دا وخت لري غزلینه
اها نه دی ولا زابلای په خیر غلی خبرونه ته مهرباني وکه پښتنه دی ل ډاکټر صاحب سره شریکه ک
ا بله ډاکټر صاحب محترم ته سلام په احترام او تر څنګ ډاکټر صاحب پرسنه همداده ما یو ملګری چې تقریبا ډیر کال عمر لري لري 20 ګرام دبره یا شګه په یو پښتورګ کې ده نو بیا د چنایشه په خانه ته تللې هلته ډاکټرانو ورته ویلي چې دا په دوا و نه ویلي بلکې تاسو به عملیات کوئ نو تر همداسې امکانات ته چې دا زما ملګری یعنی د په دوا ویلي چې دا ډبره ورته دی له عملیات نه ډیر زیات یعنی وړي چې عملیات وکړي نو که چیرته امکانات یې همدالته درزو او تراوی کوم سرویس درامه دبره په څور کې او کچرته په دوا د دې مخنیوي نه کیږي عملیات ورته پکار دي کوم موسم د څه عملیات فرصت په کوم موسم
سم ده تاسو پښتنه موږ واخیستل تاسو په تمه اوسې مې
ربانی وکړي سلامونه احترامات تاسو ته هغه ډبرې چې تر 5 ملیمیتر پورې جسامت ولري هغوی ته ډاکټر 5 ملیمیتر یا د هغه نه ښکته وي ډاکټر صاحبان ورته وخت ورکوي ناروغ ته درمل ورکول کیږي زیات مایات ورته توصیه کیږي او ځینې درمل دي چې کوم ځای کې چې دا تیږه نښتې وي هغه انساجو ته ریلاکسیشن ورکوي استرخا ورکوي هغه انساجو ته نو 2 ملیمیتر نه د کوچنۍ تیږې د خطا کېدلو چانس شته ده نو استاد ملګري په پښتورګو کې چې کومه دا هغه 25 ملیمیتر ده دا تیګه غټه شوې ده دلته باید د جراحي عملیات ترسره شي دغه تیګې د لیتوټریپسي یا د ساوند یا د آواز په واسطه باندې لیتوټریپسي په واسطه باندې هم د اولویږي ماتیږي او همدارنګه د اوپن سرجري یا خلاصي جراحي د عملی په واسطه باندې هم کېدی هم دا تیګې دغه کېږي نو که خبره ده چې اوپن سرجري وکي عملیات ورته وکي او ډاکټر یې په خپلو لاسونو باندې دا تیګه د وجود څخه د پښتورګو څخه راو باسي عملیات د پاره د سی موسمونه مشخص نه دي چې کوم موسمونه خدي خدغه اوس منای ده دا تر ټولو نه خه موسم ده په ټولو دولتي روغتونونو کې تخصصي روغتونونو کې چیرې تخصص کیږي هلته د ګردو د تیګو عملیاتونه کیږي او بغیر د کوم اختلاطاتو څخه وستل کیږي
او تاسو ورته کومه لارښوونه نه کوي
زه ورته هم دغه لارښوونه کوم چې په غزنی کې هم د دې عملیات کیږي که په غزنی کې نه کوي د غزنی په ملکی روغتون کې نه کوي نو کابل ته د راشي په جمهوریت کې کیږي استقلال کې کیږي د کابل په ټولو تخصصي روغتونونو کې د یورولوژي دغه پروسیجرونه ترسره کیږي
بله ډیر زیات مننه امبل اوریدونکو ته بلل شو السلام علیکم
وعلیکم السلام
اورما مهرباني وکئ نو مراته وایاست او د کم زینه ماړی کنیولې
عبد الله د ملوګر ډاکټر صاحب ته ته ټول ته سلامونه مقصد لاغه ډاکټر صاحب نه د ما د پښتنه د پښتون د پښتورګو پښتورکو کیږي بدلیږي یو بل ته بدلیږي کنه بدلیږي لکه د خارج غونته دا یو پښتنه او یو بل پښتور مال دالی دالای د چې یو نه پر هغه پښتوا بډوډو کې شګي وي او کې پښتوا کو کې شګي وي ډیر سخت په عذاب او بیا یو قنداري وای ته څلور د نیورېل او خورا خو هغه د یخنی شروا او خورا دوه په دی د بخار کې واچو لمغو سره د شګي کلیس ولې مصاد هغه د هغه ټول شروا سره هغه باغ د چرک ټول ورک سو دغه د ما یو اغه سترګو لیدلای حال لیدلای او دغه نه ټول له علاجه ټول ته وو فرات وخت نورم په مخه ښه
په مخه باندې دی ښه
مننه عبد الله جان ډیرې کی پښتنه وکړو د ویل چې ګردی یو انسان کولای شي چې بل انسان ته ورکی هو کډی ترانسپلانټ یا د پښتورګو پیوان کوي او څوک دوه ګردی ولري او دغه کس لوړ فشار تور زیړی د شکر ناروغي او ځینې نورې ناروغۍ دي چې هغه ونه لري بالکل کولای شي چې دا یو ګرده بل چاته هدا کړي د پښتورګو د میکفای ناروغان په افغانستان کې له سلګونو څخه تر زرګونو پورې خلک دغه اوس هم په منتظر دي په ویټنګ لیست کې دي چې څوک به پیدا کیږي او دغه یو وخت په ګرده به خیراتوي ماته به راکوي چې زما ژوند ور باندې بچي بلې خبره هغه د شیروا یا د شروا د خوړلو وکړه هو دغه تیږي درلودلې ملګري یو چا ورته ویلي چې په زیات انداز شیروا خپل هم ما یاد دي یا څوک زیاتې اوبه وڅکي یا په زیاته پیمانه باندې شروا وڅکي یا نور جوس وغیرہ اوس کی نغمایات څه کوي هغه تیګه کماتیګه چې نهخته دا هغه د مسانې د دیوال څخه را جدا کوي او بل اخر د ادرا د لارې څخه خارجيږي نو دغه د مایات واخیستل د تیګو په غورځیدلو کې خه مهم رول لري
ډیر زیات مننه واخ نه د پاتې چاوریدون کې را واخلو زبتا سینا څوبختنی مطرح کما او د دې پښتنو په کولو سره او ځوابولو سره به د خبرونه پایته ورسو اول خو د پښتورګو ادم کفایه په څو ډول ده او کم کسان چې په دغه ادم کفایي باندې اخته دي هغه باید کم ټکی جدي توګه باندې په پام کې ونیسي
د پښتورګو ادم کفایه په دوه ډول ده یو د پښتورګو هدا ادم کفایه ده چې د ساتونو څخه تر ورځې پورې رامېست کیږي که څوک د پښتورګو په هغه دمه کفایه باندې اختوي دا دغه ناروغان باید کچیر ته په درملو باندې د دوی ادرار پیدا نشول ناروغ ته ډایلایسس کیږي. ناروغ ته هیموډایلایسس کیږي. هیموډایلایسس یو مصنوعي ګرده ده، یو مصنوعي پښتورګی ده چې د ګردی وظیفه اجرا کوي. او هغه څوک چې په مزمن دمه کفایه باندې اخته دي دوی ته ډایرن ریپلیسمنت تراپی شروع کیږي. دوی به یا به د زیات وخت لپاره هیموډایلایسس اخلي، د مصنوعي ګردی څخه به استفاده کوي. خو تر ټولو ښه لاره دا ده که څوک د پښتورګو په مزمن دمه کفایه باندې اخته وي دوی د ګردی پیوند یا رینل ترانسپلانټ وکړي. دغه اخیری
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. دوستانو لته سینه هم ډیره زیاته مننه. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا او بلې خبرونه مو الله مل شه.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.